شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دا خبرونه تریوی بجی دوام کوي. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن پنځشنبه ده د لیندیا قوس شپږمه د نومبر شپږویشتمه. د استرالیا د رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د پاوځ لس سرتیري له دندو لرې کړی سوي دي. دا وروسته له هغې چې په اروزګان کې د دغو ځواکونو لخوا د ځینو ملکیانو د وژل کېدو او ځورولو ادعا وسوه. د مخکښو ښځو اونیزه پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې راځي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرچکی د نورستان د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو رئیس د وسلوالو لمنګلو راخوشي سو. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای ایران او امریکا کوو غواړي کولای سي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونو ته چې دواړو هیوادونو پرې موافقه کړې وه بیرته ور وګرځي. او د امریکا متحده ایالاتو په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغي له کبله د 2490 مړینو د ثبتېدو خبر ورکړ. د خبرونو تفصیل. د نورستان د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو رئیس د وسلوالو لمنګلو راخوشي سو. انجینیر سید معصوم سعیدی یو ونې وړاندې د کونړ ولایت چپیدارې ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوالو کسانو تښتولی و. د نورستان د حج او اوقافو رئیس او د قومي جرګې مشر مولوي محمد انوار ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی سعیدی د قومي جرګې په هڅو تیره شپه راخوشي سو. سید معصوم سیدی د نورستان مرکز پارون تروان او چې په کمین برابر سو د بریټ پر محل د یو بل ملګری له د سره تشتول سوی او یو بل تن هم وژل سوی وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یادو کسانو د تښتونې په اړه څه نه دي ویلي، خو قومي مشران وایي چې تښتول سوي کسان یې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره پیدا کړي دي. د کندهار چارواکي وایي د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر کې مسافرو او د هغوی شراغلاست ویونکو ته لازمي اسانتیاوي د بشپړېدو په حال کې دي. د کندهار د ولایت مطبوعاتي دفتر مسؤول احمد بهیر احمدي تېر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د تیر څو میاشتو راهیسې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر د مسافرو او د هغوی د شراغلاستویونکو لپاره د ترانسپورټیشن، هلته د رستورانت، د مسجد، تشنابونو او د موټرونو د تمځای، همدارنګه د میدان داخل ته د موټر سره د اجازه ورکولو اړوند د لازم اسانتیاو برابرولو په موخه د ولایتي ادارې هڅې پیل شوې.
پرون چهارشنبه هم د احمدشاه بابا په نړیوال هوایي ډګر کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت د سلاکارانو په ګډون د دې ولایت پوځي او ملکي مسؤلینو په یوه غونډه کې د رغونې چارې وارزولې، ترڅو هم هر څومره ژر مسافرین په دې هوایي ډګر له لازمو اسانتیاوو برخمن سي. زموږ غلازه د راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای ایران او د امریکا متحده ایالات کوو غوړی کولای سي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونو ته چې دواړو هیوادونو پر موافقه کړې وه بیرته ور وګرځي، یعنی مخکې لدی چې ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړي. حسن روحانی پرون چهارشنبه په تهران کې د کابینې غونډې ته په وینا کې وویل ایران دې کار ته لیواله دی که امریکا هم ورته لیوالتیا ولري.
ما امیدواریم دولت آینده آمریکا در اولین قدم
موږ هیلمن یو چې د امریکا راتلونکي اداره د لومړی ګام په توګه هغه پالیسی په کلکه وغندي چې ډونالد ټرمپ د ایران په وړاندې غوره کړي. هغه پالیسی باید وغندي چې د بشر له حقوقو سره په تضاد کې او د ترهګرۍ پر اقداماتو ولاړ ده.
حسن روحانی د غرض ویل چې د امریکا نوې حکومت باید هغه خراب سیاستونه چې د ټرمپ ادارې د ایران په مخ کې نیولې وو جبران کړي. ولسمشر ټرمپ په 2013 کال کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران لا ټومی تړونه ووت او له هغې وروسته یې پر دې هیواد د بندیزونو لګولو ته مخه کړه. په داس حال کې چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د دندې پای ته رسېدو ته شاوخوا دوې میاشتې پاته دي، د هغې اداره په پام کې لري چې پر ایران د زیاتو فشارونو لپاره پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګوي. د ایران لپاره د امریکا جګړې لوی استازي ایلت ابرامز پرون اعلان وکړ چې د ولسمشر ترامپ د بندیزونو ستراتیژي به د وسلو د ډلیزي وژنې د وسلو او د بشري حقوقو د مسایلو په اړه د هیواد د سزا ورکولو په نوي اقداماتو سره د هغه د ولسمشرۍ د دورې تر ختمېدو روانه وي. ایران د بریتانیا او استرالیا تبع کایلی مورگلبرت له بنده خوشی کړه. د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې نوموړی اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په ایران کې زندانی و د دریو ایرانیانو په بدل کې آزاد شو. د ایران د دولتي اژانس د ویپاڼې د خبر له مخې یو سوداګر او دوه نور ایرانیان چې په بهر کې په درواغو تورن شوي وو د مورگلبرت په بدل کې خوشی شوي دي. استرالیا د دې د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. او د امریکا متحده ایالاتو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د 2409 مړینو د ثبتېدو خبر ورکړ چې دا په تیرو شپږو میاشتو کې په یوه شپه او ورځ کې د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده. د کورونا له امله په دې شمېر مړینې داسې مهال ثبتېږي چې نن پنجشنبه په امریکا کې کورنۍ سره راټولېږي او د تانکس ګیوینګ یا شکرانې مذهبي مراسم پر ځای کوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تېره شپه د شکرانې د ورځې په مناسبت وینا کې د امریکا له خلکو وغوښتل چې له کورونا سره مبارزه شدیده او د دغې د دلمنځلو په مرحله د ټولنیز واټن د مراتبولو په ګډون ډیر احتیاط وکړي. هغه زیاته کړې چې له کورونا سره په جنګ یو نه له یو بل سره د خبرونو پای.
خبرونه مولا زدي رادیو نه اوریدل د خبرونې د راپورونو برخه ته ورځو. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د استرالیا د رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د پاوز لستر تیری لدند او لري کړی سوی دی. د ورسله هغه چې په افغانستان کې د استرالیا پوځیان د ملکانو د وژلو او ځورولو په ادعا او تورن سول. بلخوا په ورزګان کې ځایي خلک چې وایي د استرالیا ځواکونو ځورولې د عدالت غوښتنه کوي.
دلته چې وشتلې و د دغه سرې د تچ د چجو چور کې د ادارې فلم د اسپروت امریکایي شخ پرګرده دلته اسپروت پرګرده لیږي د کوم دی خو
په غزنی کې مو د یو نابینا له مهارتونو په راپور کې خبرو.
هر فنانات ناپسند چې دوی نس کولې چې ریاست ته راسي موږ سره خپل مشکل شریک کې خوشنات سته.
دا همورې چې د ناټو یو چارواکی ویل کندوز څخه د جرمني عسکرو د ایستلو پریکړه له دغو ځواکونو د بهتره ګټه اخیستو په هدف سوي ده. د خبرونې په دویم نیمایي کې د شوزو خاص پروګرام د مخکښو شوزو پروګرام خبريږي چې د ازادي راډیو د اوسنۍ خبری مجلې ټوله برخه جوړوي. استرالیایی لشتلره د خپل ځنګړو ځواکونه کی د استرالیا حکومت لشتلره د خپل ځنګړو ځواکونه کی د لاسو کسانو دندې پېټه رسولې دی یا هم ځندولې دی. د ورستله هغه چې د استرالیا دولت ومنل چې په افغانستان کې خاصو ځواکونو د بشري ضد جنایت کړي او لشتلره ودر ش افغانان چې ملکیان یا هم بندیان وو وژلې دي. اجمل اند موضوع تعقیب کړي نور به لده څخه ورو چې د استرالیا حکومت دا اقدام کله کړی دی او په دې برخه کې نور څه اقدامات په پام کې دي.
د استرالیا رسنیو نن ویلي دي چې د استرالیا دفاع وزارت د خپل ځانګړو ځواکونو د لس سرتیرو د دندو د پایته رسولو اعلان کړی دی. دا وروسته له هغه ده چې تېره اونۍ د پوځ د لوړ پوړو چارواکو د یوې وړې ډلې له څېړنو وروسته معلومه شوه چې په افغانستان کې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په ناقانونه توګه لږ تر لږه 9 افغانان چې بندیان او ملکیان پکې شامل دي وژلې دي. په دې وژنو کې په دې رپورټ کې چې د استرالیا د پوځ لخوا ګمارل شوي قاضي پاول بریټون چمتو کړی و لږ تر لږه 19 استرالیایي سرتیري چې د دې هیواد د ځانګړو ځواکونو برخه دي پړه بلل شوي یا لږ تر لږه په دې وژنو کې ښکیل بلل شوي. په ریپورت کې چې د استرالیا دفاعي مفتش لخوا ټاکل شوی قاضي خبر کړی و د نن له سرتیری هویت په ډاګه شوی نه دی چې دوی څوک خدا سرتیری چې ځینی وس هم په پاوس کې دي او ځینی پخانی سرتیری دي ممکنه عدلی او قضایی تعقیب ته راجی شوی و د ای بی سی تلویزیون چې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو د ناقانونو کړنو موضوع پرله پسې تعقیبوي دا وایي چې لس سرتیرو ته ځانګړي او رسمي لیکونه استول شوي دي چې دندې یې پای ته رسېدلې دي د رسنۍ له دندو د لرې شوو استرالیي ځواکونو هویت نه دی په ډاګه کړی خو ویلي دي چې دا هغه 19 کسان نه دي چې په مستقیمه توګه په دې وژنو کې ښکېل وو او زیاته کړې ده چې ممکن د دې وژنو او بشري حقونو د سرغړاویو څارونکي عیني شاهداني او یا لږ تر لږه مرسته کوونکي د استرالیا صدر اعظم سکاټ مورسن مخکې تر دې چې په افغانستان کې د استرالیي سرتیرو د جنگي جرمونو ریپورت خپور شي له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د دې قضیې د هر اړخیزې څېړنې او عدالت د تامین ډاډ ورکړی و همدارنګه د استرالیا د پوز لوی درستیز دا یو بدترینه پیښه بللې وه او له خپل اړخه یې نه یوازې دا چې د څېړنو ډاډ ورکړی و بلکې له افغانانو نه یې بخښنه غوښتې وه او دا یې د شرم وړ کړنې بللې وې د استرالیا د دفاع وزیر هم ویلی و چې د دې ریپورت له خپرېدو وروسته ځان ناروغ احساسوي او هغه هم دا غندلی و نو په راتلونکو ورځو کې تمه کیږي چې هغه سرتیری چې په مستقیمه توګه په دغه وژنو کې ښکېل بلل شوی دي هم عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي او یا یې په اړه د استرالیا د حکومت د نورو اقداماتو شاهدان اوسو
ډیره مننه له اجمل ان څخه مو ورجل چې د استرالیا د رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د پوز لس سرتیری له دندو لرې کړی سوي وروسته له هغې چې په ارزګان کې د دغو ځواکونو لخوا د ځینو ملکیانو د وژل کېدو ادعا وسوه روزي خان د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې ژرنده ګړې و د هغه کورنۍ وایي چې اته کله مخکې استرالیایي ځواکونو د دوی پر کلي چاپه ووهله او دا یې وواژه د روزي خان مور مریم لا هم د خپل عزیز د پاره د عدالت غوښتنه کوي نور د شریف الله شرافت په راپور کې
دوشت کلن زوی روزی خان یته کال مخکی د بهرنی ځواکونو په وچاپا کې و جلسو خو د مور ترن نه پوری د سترګو وشکې نه دی درېدلې د وژل سوي روزي خان مور او کورنۍ ادعا کوي چې هغه د استرلایي ځواکونو لخوا په خپل کور کې وژل سوی دی مریم وایي زوی یې د واده لپاره چمتووالی نیولی او اټکل سوی و چې دوې ورځې وروسته یې د واده مراسم ترسره سي
دلته چې ویشتلی و د دغه سر یې د تاچر د چجو چرک دی داری فلم دی د اسپروت امریکان شاخ راګرځه دلته اسپروت پرې ګرځولی و دی کوم دی خو فلم کای مالا له مانا د تل چې مال دغه کړه دی سلیمان دی وی زړه مې څوخته دا زړه مې دی فلم دی زړه مې دی د سر ور باندې فلا دی یخه و چې مزه چم فلم زارو ټاکلی دی
مریم اوس له نړیوالې ټولنې او د استرالیا له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي
زه څه مو په کړي وه خپل کاتل غواړو څه مو په کړي وه هېڅ مې نه مو په کړي کار نه په درلودې دا مې نه ورڅه درلودې څه کار یې درلودې اوسه کار یې درلودې ناستو کرار ناستو چې مې خپله وړه کول هېڅ هېڅ ګناه نه کول نه په د چا په کب کاری په کډر نو د نګه چا په مزه کوي نه د چا په یوه کې وي شي په خپل وړه کې
د سینسری افغان میرمنه وای نه یوازې دا چې د وژل سوي زوی غمې دا پروانی لازه سخت ځپلې بلکې د دې ټوله کورنۍ ویرجنه کړې او کړولې ده تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو دی ویډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسې کړنو کې لاس درلودې چې په کښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان او ولسي وګړي په کښې کې شامل وه وژل سوي دي د دې معلومول ستونزمن دي چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د روزي خان قضیه څېړل سوي وي که نه د روزي خان ورور شایسته خان د استرالیا د دولت لخوا په افغانستان کې د دوی د سرتیرو د بشري جرمونو په اړه د څېړنو هرکلی کوي خو وایي دا څېړنې باید پراخې او بېطرفانه اوسي
دوی خو ډېر شهیدان کړي دي ډېر خلک یې ډېر سله جرمونه کړي دي کورونه یې ورسوځولي دي سړي یې شهیدان کړي دي او زموږ سره هېڅ معلومات نه دي کړي په دې نه دېرش کسانو کې نو زموږ نوم نه دی په ډاګه سوی چې موږ د دغه خلکو سره یاده ظلم کړی یا داسې مکړی دی.
د استرالیا د دفاع وزیر لیندا ریډلوز د جمعې په ورځ وویل لکه نه چې په افغانستان کې د خپل پوځ د جنگی جرمونو راپور کتلی روغتیایي وضعیت خراب سوی دی. هغې ټینګار وکړ چې استرالیا به په افغانستان کې د سو جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګول وخت درشه
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په ځمکه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
سیاسي رادیو ته ورځ د خبرونه ترې وي بجې دوام کوي چې د مخکښ شوزو پروګرام یې به برخه جوړوي. اوس په افغانستان کې د غرمې 12:15 دی. اقتصادي خبرونه له خاطر پردیس نورو.
د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت وایي په راتلونکې اونۍ کې به د 1600 اتیا ممیزخونو د جوړېدو چارې بشپړې شي. د دغه وزارت وایي اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل دغه خونې په څلورو ولایتونو کابل، پکتیکا، لوګر او غزنی کې جوړې شوې دي. د هغه په خبره د دغو ممیزخونو له ډلې د ډېرو هغوی رغنیزې چارې بشپړې شوې دي او د پاتو به یې هم د یوې اونۍ په ترڅ کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ښاغلی رستمي وایي دغه ممیزخونې هر یوې په یو وخت کې له 12 تر 15 میچ کتون انګور په ممیزو بدلولی شي. د دې وزارت د ویان د معلوماتو له مخې د دغو ممیزخونو د جوړولو ټولیز لګښت شاوخوا 1.95 میلیون افغانۍ دی چې 80% لګښت د کرنې وزارت او 40% لګښت د برخمن شویو بڼوالو لخوا تامین شوی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویل له ازبکستان سره به راتلونکي کال کې خپلې سوداګریزې اړیکې له پخوا پراخې کړي. د دې وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان هیواد د راتلونکو 3 کلونو لپاره له افغانستان سره خپل سوداګري شاوخوا 2 میلیارد ډالر ته رسوي. د هغه په خبره د ازبکستان ولسمشر په یو لارښود په ډاګه کړي چې تر 2023 کال پورې به له افغانستان سره خپله دو اړخیزه سوداګري 2 میلیارد ډالر ته ورسوي. په دغه لارښود کې دا هم راغلی چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ به مستقیمې الوتنې هم په 2023 کال کې بیا پیل شي. ښاغلی احمدی وایي دا الوتنې به د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې پیل شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیا $1.6 نوي پوله، 1 یورو 90 افغانۍ 50 پوله، 1 انګلیسي پونډ 100 افغانۍ 10 پوله، 100 سعودي ریال 100 افغانۍ 40 پوله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله او 1 پاکستانی روپۍ 401 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. اوس هم یو بهرنی مسله راخلو. روسه د افغانستان مسایل ته بیرته راګرځو. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن ته د نومبر د 3 نیټې په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د نړۍ په مهمو مشرانو کې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین هم راضي چې لای بایدن ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي نه ده ورکړې او کرملین ویلي دي چې صبر به وکړي. احمد شیبر او نور تفصیل.
د چین دولتي رسنۍ د چهارشنبه په ورځ وویل چې ولسمشر شي جن پینګ خپل پیغام جو بایدن ته استولی او پکې ویلی دی هیله مند چې د امریکا او چین اړیکې داسې پراخ شي چې د دواړو له ګټو سره هم ژغوي او د نړیوالې ټولنې له هیلو سره سمې وي. په راپورونو کې راغلی دی چې د چین مرستیال ولسمشر وانګ کیشن بیا کاملا هاریس ته د امریکا د مرستیال ولسمشر په توګه د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت مخکې جو بایدن ته مبارکي ورکړې وه، خو د چین ولسمشر شي جن پینګ تر اوسه انتظار و، ځکه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا هم د انتخاباتو پر نتیجو انتقاد لري او محکمو ته مخه کړې ده. ولسمشر شي وروسته تر دې جو بایدن ته د مبارکي پیغام واستوه چې جمهور رئیس ټرمپ په رسمي ډول منتخب ولسمشر جو بایدن ته د واک د لیږدېدو له چارو سره موافقه وکړه، خو ولسمشر ټرمپ لا هم په ټاکنو کې خپل ماتې نه ده منلې. د دې ادارې د دوشنبه په ورځ په رسمي ډول اجازه ورکړه چې د بایدن ادارې ته د واک انتقال شي. تر دې وروسته منتخب ولسمشر ته لاره هواره شوه چې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي، لګښت واخلي، د دفتر ځای تعین کړي او دا اجازه خپل کړي چې له فدرالي چارواکو سره وویني. د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د چین ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو د اعلان په 2 ورځ ډونالډ ټرمپ ته مبارکي ورکړې وه. شي جن پینګ د نړۍ له مهمو مشرانو څخه وروسته یو دی چې بایدن ته مبارکي ورکړه، خو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لا مبارکي نه ده ورکړې. کرملین د سیشن بی پروس وویل چې تر هغو به صبر وکړي چې د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې قانوني ګواښ دفع شي. جو بایدن په غیر رسمي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو ګټونکی بلل شوی دی. د دسمبر په 14مه به د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ رسمي نتیجه اعلان شي او بیا به نوی منتخب ولسمشر د جنوري په 21مه د لوړې مراسم ترسره کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناټو یو چارواکی وایي له کندوزه د جرمني عسکرو د ایستلو پریکړه له دغو ځواکونو د بهتره ګټه اخیستنې په هدف سوې ده. د ناټو دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نیمې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت هڅه کوي چې په دې هیواد کې له میشتو بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په برخه کې ښه ګټه واخلي. د دغه چارواکي په خبره ناټو له همدې کبله له کندوزه د جرمني عسکرو ایستل پیل کړي دي. بلخوا د کندوز د والي ویاند وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د ولایت ټول امنیتی مسولیت پر غاړه لري. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات لدې څخه ورو
ورسله. هغه چې له کندوزه د جرمني سرتیرو د وتلو راپورونه خپاره شول، د ناټو یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه له یادو ځواکونو د خي او ګټورې ګټې اخیستنې په هدف شوې ده. د ناټو دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې واخیستل شي، وایي دغه اقدام له وړاندې د پلان شوي پروګرام په اساس چې له مخې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې جرمني سرتیري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مشورې، زده کړو او تجهیز په برخه کې ښه رسیدنه وکړي شوې. د ناټو دغه چارواکي د افغانستان په ثبات کې د المانی سرتیرو رول مهم او ګټور بولي، وای ټول دغه اصلاحات او د ځواکونو ځای پر ځای کېدل له ګډو متحدینو سره په بشپړې همغږۍ او مشورې شوې دي. د ناټو دغه چارواکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې یاد جرمني سرتیري به چرته واستول شي، په بلخ کې د جرمني سرتیرو پوځي اډې ته که له افغانستانه بهر. له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د جرمني د ګډو عملیاتو د قمندانۍ د ویان له قوله راپور کړه و چې دغه هیواد کندوز له پوځي اډې نه د خپلو سلو سرتیرو ویسل پیل کړی دي. په همدې حال کې د کندوز د والی ویان عصمت الله مرادی له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د جرمني سرتیرو مشورې او زده کړو رول مهم وباله، ویل چې په وروستیو 2 کلونو کې په دې ولایت کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواک توګه عملیاتونه پر مخ وړي.
جرمنیانو کندوز کې ډیرای په فرهنګي مسایلو کې یا هم د موږ سره په چاپی مسایلو کې همکاري درلوده. خدا چې د دوی همکاري کمیږي، د دوی د سلام مشورې برخه کمیږي، خو په ټوله کې د موږ افغان امنیتي قواوې په کندوز کې د خلکو د سر، مال او خاورې دفاع ته پوره چمتووالی لري. په دې وروستیو کې ټول هوایي او زمینی عملیات چې ترسره کیږي، دا ټول د افغان امنیتي قواوو په خپلواکه توګه دغه عملیات ترسره کړي دي او ادامه ورکوي.
لدی وړاندې راپور رونه ورکړ شوی چې د جرمني دغه پریکړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په هغو خبرو پورې چې افغانستان کې د خپل ځواکونو د کمولو پاړه کړې و اړه نه لري، او په خبره د پریکړه د غوښت ملاتړ ماموریت لخوا په کابل کې د وڑی په ورستیو کې پلان شوی و. لدی وړاندې د جرمني دفاع وزیر هم د سیشن می پورز ویلی و چې یاد هیواد غواړي په نږدې راتلونکي کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د جزئیاتو په اړه پوه شي. روخانه شي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له کومو برخو خپل ځواکونه وباسي، او د دوی د ځواکونو کمښت به د جرمني ځواکونو پر ماموریت څه اغیز ولري. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وړ مورز ناوخته د جنیوا په ناسته کې وویل چې دوی به د افغانستان د سولې بهیر د یوې برخې په توګه په یاد هیواد کې د ناټو ځواکونو حضور په منظم ډول تنظیم کړي، خو په خبره دغه ځواکونه به له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ، مشوره ورکولو او د روزنې په برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. ښاغلی سټولټنبرګ ژمنه کړې چې دوی به تر 2023 زیږدیز کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي، اجازه به ورنه کړي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندي پټنځایونو بدل شي. افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو له ځواکونو وروسته جرمني ډیر عسکر لري. د رویټرز د راپور پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 2200 جرمني سرتیري میشت دي. دا هیواد په داسې حال کې په کندوز کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبر ورکوي چې له دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي و چې د 2020 کال د جنوري تر میاشتې پورې به امریکا د خپلو ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د ناټو یو چارواکی ویل کندوز د جرمني عسکرو د ایستلو پریکړه له دغو ځواکونو د بهتره ګټه اخیستو په هدف سویده. په کندوز کې پاتې کیږي. په خانباد ولسوالۍ کې یوې لوستې نجلۍ د دې پر ځای چې په دولتي ادارو کې کار وکړي په خپل کور کې د خیاطۍ دستګاه جوړه کړې چې ځینو نجونو ته یې د لیک لوست زمینه هم برابره کړې ده. اجمل آریان راپور لري.
د کندوز په خانباد ولسوالۍ کې یوه نجلۍ چې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده په خپل کور کې د خیاطۍ دستګاه جوړه کړې ده. کولا کاکړ په دیاړه ازادي وروړي ته وویل
دوه کله کې زه له پانتون څخه فارغه شوم ادبیات رشي څخه خپل نو غواړم وظیفه وکم اوس فعلا د خپل کور کې د خیاطۍ مرکز مې جوړ کړی دی. شلته نجونې کانم دی زموږ هدف دا دی چې د نجونې هم خیاطۍ زده کړي او د خیاطۍ تر څنګ د خپل زده کړې ته هم دوام ورکړي او لیکل لوستل زده کړي تر څو زه وکولای شي خپل ستونزې حل کړای شي.
اغلی کاکړ وایي په دې مرکز کې د ښځو کمیسونه ګنډي او له همدې لارې د خپل د مرکز مالی لګښت پوره کوي. بلخوا هغه شمیر نجونې چې اوس مهال د خیاطۍ په دې دستګاه کې کار کوي خوښي څرګندوي چې دوی ته په خپلې سیمې کې د خیاطۍ د زده کولو سربیره د لیکو لوست زمینه هم برابره شوې ده. بلګه درانۍ یوه له هغو نجونو څخه ده چې اوس په دې مرکز کې خیاطۍ زده کوي.
سلام سم په پر مادر سوال اوس مادر ستونزې اغله خاطر مادر سوال نه شو وصل تر اغله مده مسته که هم لیکه ولا ستیزا کوم در سم او هم حیاتی کوم سې ما ستونزې حل شي. زما په شان دلته ډیر انجن دي چې مکتب نه دی ولا درس نه دی ولا ستونزې در وصل تر اغله کار کوي هم سواد مزي درس وي او هم حیاتی کوي.
یو شمیر لوسې شز دي خلاکا کړ په چیر دي تشبوس برخه انتخابوي خو ځین نور بیا غواړي له دولتي او غیر دولتي ادارو سره کار وکړي. چې په دولتي ادارو کې د کار لپاره ښځو ته څومره زمينه برابره ده د کندوز ولایت د ښځو چارو له ریاست مې وپوښتل. د دغه ادارې رئیس نسبی هولکر په دیاړه ازادوي روډ ته وویل
ما بشتر میخوایم زمينه کار در ادارات برای خانم ها مساعد
وکړي که چې په دولتي ادارو کې ښځو ته د کار کولو لا زیات فرصتونه برابر کړو. وروسته له دې چې کوم دولتي پوسټونه اعلان تزي کوښښ کوو چې ښځې چمتو شي او په ازموینه کې برخه واخلي. موږ د ازموینو د بهیر د غړي په توګه هڅه کوو چې په ازموینه کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې نشي او خپل حق ته ورسیږي.
په کندوز کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې د خلکو د سواد د کچې ټیټوالی په ټولنه کې د ناسم دودونو واکمنۍ او نامنۍ هغه لاملونه دي چې د ښځو د رسمي وظیفو مخه نیسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
محمد رضا ذهن په سترګو نابینا خو په زړه پیاوړی ځوان دی. د سره لدی چې په یو سیمه ایز راډیو کې کار کوي په ټولنیزو رسنیو کې هم فعال دی. حبیب الرحمن تاثیر په اړه راپور کوي.
زغرم چې یو سترګ لیکوال شم او د دې ترڅنګ زغرم چې یو رهبر شم اتقل د نابینایانو لپاره.
دا محمد رضا ذهن دی چې وایي نړیوال فکر او نړیوال پلان لرم. زهین له جمعه پرته هر ورځ د وسپنیزی امسا په مرسته د غزنی ملي رادیو تلویزیون ته د خبرونو د ترسره کولو په مخځي. زهین 25 کلن د لیسیز د کوونکو یو په خبرګو سترګونه بنادی. زهین دلته په کمپیوټر کې د ژغیز پروګرام په مرسته ځینې خبرونی او پروګرامونه پر مخ وړي. زهین په ایم ایس ورډ کې لیکنه کوي. دا خبر ایډیټ کولو پروګرام اډوب ایډیشن کاروي. په خواله رسنیو کې پانی او اکاونټونه لري خو د دې ټولو ترڅنګ لیکوالي هم کوي.
کولای شو چې ورډ په ورډ کې ټایپ کو کار کو ایډیشن کې کار کو انټرنیټ سره کنیک شو او سرچ کو ډاونلوډ کو اپلوډ کو شو ټول کارونه کولای شو ځکه چې جاز اکثره پروګرامونه سپورټ کولای شي.
زهین پر رادیو کې افتخاری کار کوي.
ګران اوریدونکو بیا هم خارغ لاست زموږ خبرونه دوام لري او زموږ نننۍ موضوع د ماشومانو وضعیت ته ځانګړی شوی دی.
زهین په څو ژبو باندې خبرې کولای سي.
خبرې فارسی، پښتو، انګلیسی، عربی الیټل ان الک عربی هم کولای شم چې خبر
زهین وای اقتصادی شونه دی خو بیا هم د خپل اړتیاو در پکولو په مخه ډیرای کار نه کوي
خپل چاره په خپل لاس خالم چې فرمخ وزم داسې راجو سره کار کوم کریډیټ خرڅوم هغه تدریس کوم په یو دارو نفاس کې تدریس کوم ډیر کارونه کوم ترڅو چې زما لاس د چانه محتاج نه وي
زهین وای د لیسانس ماسټری او حتی د دکتورا تر کچې بخپل زده کړو ته دوام ورکوي هغه وایي هیڅ کله نه دی مایوس سوی هغه ځوانان چې بیکاره ګرځي او هیڅ نه کوي د هغې دغه کار یې ځوروي انسان په هر حال کې کار کولی سي زهین وایي غواړي له نورو نابینایانو سره د کمپیوټر د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي چې د هغې کار برابر سي له تنګو کالو وخیژي او د نورو د اوږو بار نه سي خو که ځینې شتمن کسان ورسره مرسته وکړي نعمت الله افغان څلرویشت کلن ځوان دی دی له زهین سره یو ځای په راډیو کې کار کوي افغان وایي محمد رضا زهین که څه هم چې په سترګو نه ویني خو بیا هم تر ډیری